بسم الله الرحمن الرحیم گران اوریدونکو السلام علیکم دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اته څلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتې نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخه، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخښونکي خدای په سپېڅلې نامه د تهران راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر. نن د شنبې ورځ 1440 لمریز کال د غوی د میاشتې شلمه او د 1446 هجري قمري کال د ذوالقعده د میاشتې 12 او د 2015 زیږدیز کال د مې د میاشتې 10 نیټه ده. زمان الله زمانی د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم. څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې او نړۍ مهم او تازه خبرونه واورئ. بیا به چین د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړیتوب لپاره چمتووالی اعلان کړ، تر عنوان لاندې یوه سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د ستاسو په خپلو غږیزو پیغامونو، لیکنو، شعرونو او داسې نورو مطالبو باندې د مشتمله د هر کال راشه پروګرام واورئ. وروسته به هم د ویاړمنې میرمنې پروګرام ته غوږ شئ او په پای کې به هم یو مناجات تاسو ته خپور شي چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خبرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار 6 بجې د پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکی. سبا یکشنبه له امریکا سره د غیر مستقیمو خبرو اترو د څلورم پړاو پیلیدل. په کابل کې د هلمند سیند د اوبو د ګډې کمیټې غونډې جوړېدل. د طالبانو لخوا برابر شویو خدماتو له ټیټ کیفیته د افغان حاجیانو شکایت. او د پاکستان پر درې هوایی اډو باندې د هند تازه بریدونه. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د بهرنی چارو وزیر د یکشنبه په ورځ د غیر مستقیمو خبرو اترو د څلورم پړاو د ترسره کولو لپاره د ایران د موافقې اعلان وکړ او ویل موږ د خبرو اترو د پیل د وخت په اړه د عماني لوري د همغږۍ په انتظار یو. د ایران د بهرنی چارو وزیر سید عباس رخچی په مشهد کې د شهرارا نیوز سټیشن سره په یو مرکه کې د ایران او امریکا د خبرو اترو د څلورم پړاو ترسره کېدو د جزئیاتو په اړه توضیحات ورکړل. د ایران د بهرنی چارو وزیر د خبرو اترو په دې دوره کې د ایران د اسلامي جمهوریت د اصولي دریځونو او همدارنګه د هغې د جزئیاتو په اړه وویل. د خبرو اترو وخت او ځای به د کوربه هیواد یا منځګړي لخوا ټاکل کېږي چې عمان دی. عماني ملګرو له موږ څخه د یکشنبې په اړه وپوښتل او موږ خپل رضایت څرګند کړ. ظاهرا دوی له بلې خوا سره هم خبرې کړې دي او تر اوسه پورې ټاکل شوی ده چې خبرې اترې د یکشنبې په ورځ یعنې سبا د غوی میاشتې په 1 ترسره شي. عراقچی په مذاکراتو کې د پرمختګ په اړه هم وویل په هر حالت کې خبرې اترې مخ په وړاندې روانې دي او دا طبیعي خبره ده چې څومره موږ مخ په وړاندې ځو هغومره ډېر مشورې او بیا کتنې ته اړتیا لرو او پلاوی د پورته شویو مسئلو په بیا کتنې لپاره ډېر وخت ته اړتیا لري. مګر مهمه خبره دا ده چې موږ مخ په وړاندې د تلو په حال کې یو، څو په تدریجي ډول جزئیاتو ته ننوځو. د ایران د اټومي انرژي سازمان مرستیال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې چې ایران یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې نه لري خو یورانیم غني کوي څرګنده کړه. ایران یوازینی هیواد نه دی چې یورانیم غني کوي او په ورته وخت کې اټومي وسلې نه لري.
د ایران د اټومي انرژي د سازمان مرستیال بهروز کملوندی د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو د هغه څرګندونو په اړه چې ایران یوازینی هیواد دی چې اټومي وسلې نه لري خو یورانیم غني کوي وویل دا مسله حتمی د بهرنیو چارو وزارت کارکونکي نارامه کوي چې ولې د بهرنیو چارو وزیر پرته له مطالعې داسې څرګندونې کړې دي. هغه ټینګار وکړ د بلجیم، هالند، سویلي کوریا، جاپان، ارجنټاین او جرمني په څیر هیوادونو شته چې اټومي وسلې نه لري مګر یورانیم غني کوي. نو باید وویل شي چې ایران یوازینی هیواد نه دی چې یورانیم غني کوي او په ورته وخت کې اټومي وسله هم نه لري. کمال مندی وویل داسې ښکاري چې امریکایي چارواکي باید یو څه څېړنه وکړي او د تبصرو کولو پر مهال محاسبه شوي خبرې وکړي. د ایران د انرژي د بورس اجرایوي مدیر وویل ایران د خپل جغرافي موقعیت او انرژي سرچینو له پلوه لوړ ظرفیت لري او کولی شي د سیمې د انرژي په بازار کې وسلي لوبغاړی وي. د ایران د انرژي د بورس اجرایوي مدیر محمد نظیفی د جمعې په ورځ د تیلو، ګازو او پیټرو کیمیکل نندارتون په څنډه کې وویل د بازار ګډونوال باید پوه شي چې د انرژي صنعت راتلونکی په شفافیت، سیالۍ او وسایلو متمرکز دی. لهمدې امله د انرژي بورس د بازار د پراختیا لپاره یو پلیټفارم دی او موږ ټولو لوبغاړو ته بلنه ورکوو چې په دې لاره کې زموږ سره یوځای شي. د بازار په میکانیزم باور کولو سره موږ کولی شو پانګونه زیاته کړو، جوړښتونه اصلاح کړو او د انرژي په بازار کې د ایران سیمه ییز دریځ پیاوړی کړو. په کابل کې د ایران سفارت په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د هلمند اوبو د دوه اړخیزه تړون له مخې د افغانستان او ایران د اوبو د کمیسارانو د ګډې کمیټې نهه ویشتمه ناسته د 1404 کال د ثور په 18 او 23 نیټه په کابل کې جوړه شوې ده. یا د ناسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د ګډو اوبو د سرچینو د مدیریت او د هلمند تړون د دقیقې اجرا په هدف د تخنیکي او ډیپلوماتیکو تعاملاتو په چوکاټ کې ترسره شوې او د دواړو لورو د رسمي استازو په ګډون جوړه شوې ده. په دې خبرو کې دواړو خواوو د هلمند سیند د اوبو د بهیر وضعیت، د اوبو د ونډې اړوندو مسایلو، د کجکي بند حالت او نورو تخنیکي موضوعاتو په اړه بحث او نظریات تبادله کړي دي. د نست مخه د اوبو په برخه کې د همکاري خواله د احتمالي ترنګلتیاو کمول او د دوه اړخیزو موافقو د پلي کېدو په بهیر کې زیات شفافیت را منځته کول خودل شوی دی. یو شمیر افغان حاجیان چې د طالبانو د حکومت د حج او اوقافو وزارت له لارې عربستان ته لیږل شوي د خدمتونو د ټیټ کیفیت له امله شکایت کوي. حاجیان وایي دوی ته خدمات هغه ډول نه وړاندې کیږي لکه څنګه چې د حج مراسمو لپاره ورکړل شوې پیسې ایجاب کوي. د حج په بهیر کې د ستونزو شتون نوې خبره نه ده. دا ستونزه د تېر جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه او حاجیانو په وار وار د سانتیاو مناسب استوګنځای، کافي خوړو او د مسلکي ښوونکو د نشتوالي په اړه شکایتونه کړي دي. د طالبانو د حج او اوقافو وزارت سرپرست شیخ نور محمد ثاقب وړاندې ویلي و چې د 1500 افغان حاجیانو د لارښوونې لپاره 652 جهید عالمان غوره شوي څو د حج د مراسمو په ترسره کولو کې حاجیانو ته لارښوونه وکړي. هغه زیاته کړې وه چې د هر حاجي لپاره د حج د مراسمو لګښت له 2,02,000 افغانیو زیات ټاکل شوی دی. د دې سره طالبانو د ریاست الوزرا اداري مرستال مولوي عبدالسلام حنفي هم ویلي و چې د حاجیانو د لیږد پروسه په بریالیتوب، ژمنتیا، اخلاص، صداقت او مسلکي معیارونو سره ترسره کیږي. او همدارنګه د پاکستان د پوځ ویندوی وایي چې هندي الوتکو تېره شپه د پاکستان د راولپنډۍ د نورخان، شورکیټ او مورید پر دریو هوایی اډو بریدونه کړي دي. برید جنرال احمد شریف ادعا کړې چې په دې بریدونو کې د پاکستان هوایی ځواک ته تاوان نه دی اوښتی. همدارنګه هغه ادعا کړې چې هند د افغانستان خاورې ته هم توغندي ویشتلې دي، خو د افغانستان طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. مخکې تر دې چې برید جنرال شریف په یوه خبري غونډه کې د څرګندونې وکړي، په راولپنډۍ او اسلام آباد کې دوی زورور چاودنې غږونو اوریدل شوی دی. د هند او پاکستان ترمنځ شخړه وروسته له هغه مخ په پراخېدو ده چې په هند کشمیر کې پر سیلانیانو برید وشو او شپږویشت تنه ووژل شول، او بیا هند دغه برید په غج کې پر پاکستان نه ځایونه په توغندیو وویشتل. د خبرونو پای. دوستانو دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ. دوستانو تاسو را بولو د نن ورځې د سیاسي تبصرې برخې ته چې موضوع یې ده چین د هند او پاکستان ترمنځ د منځګړتوب لپاره چمتووالی اعلان کړی. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د هند او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د جنوبي اسیا د دواړو هېوادونو ترمنځ د کړکېچ کمولو لپاره یې د رغنده او منځګړی رول لوبولو لپاره د بیجینګ چمتووالی اعلان کړ. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان د لین جیان د کشمیر د برید د قربانیانو د غچ اخیستلو په اړه د پاکستان د لومړي وزیر شهباز شریف د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چین د اوسنیو بدلونونو په اړه اندېښمن دی، او زیاته یې کړه چې هند او پاکستان د یو بل دایمي ګاونډیان دي او دواړه د چین ګاونډیان هم ګڼل کیږي. لین د دې په بیانولو سره چې چین د ترهګرۍ له هر ډول سره مخالف دی له دواړو هېوادونو وغوښتل چې سولې او ثبات ته لومړیتوب ورکړي، د ملګرو ملتونو منشور او نورو نړیوالو قوانینو ته غاړه کیږدي او آرام او زغم وساتي، او له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې وضعیت نور هم پیچلی کوي. د چین د ډیپلوماتیکو خدمتونو ویاند ټینګار وکړ چې بیجینګ د هند او پاکستان ترمنځ د اوسني کړکېچ په کمولو کې د رغنده رول لوبولو لپاره له نړیوالې ټولنې سره همکارۍ ته لیواله دی. د هند حکومت د سه شنبې په شپه په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې پوځ یې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې نهه ځایونه په توغندیو سره په نښه کړي دي، چې د دغه هیواد چارواکو ویلي چې د ترهګرۍ او د ترهګرو اډې دي. په افغانستان کې په بخنه سره په امریکا کې د هند سفارت هم په یوه اعلامیه کې اعلان وکړ چې نوې ډهلي د سندور عملیاتو په بهیر کې د پاکستان ملکی اقتصادي یا پوځي تاسیساتو باندې برید نه دی کړی، او یوازې د ترهګرو کمپونه یې په نښه کړي دي. له بلې خوا د پاکستان د دفاع وزیر خواجه محمد آصف تایید کړی چې د دغه جنگي الوتکو په ورته وخت کې د دافع هوا د هند له توغندیز برید وروسته د پنځو هندي جنگي الوتکو په نسکورولو کې بریالي شوي دي. د پاکستان د دفاع وزیر اعلان وکړ چې د نوي ډهلي لخوا د ترهګرو د مرکزونو په نښه کولو ادعا بې بنسټه ده، او مخه یې د نړیوالو افکارو خرابول ښودل شوي دي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال احمد شریف هم پرون سهار په یوه خبري غونډه کې اعلان وکړ چې د نوي ډهلي د برید ځواب لا هم روان دی، او زیاته یې کړه چې په پاکستان کې د هند د برید له امله د مړو شویو شمیر شپږ ویشتنو ته لوړ شوی، او شپږ څلوېښت نور کسان هم ټپیان شوي دي. د فرانسوي ورځپاڼې لی فیګارو ویبپاڼې هم د هندي پولیسو له قوله ویلي چې په پونچ باندې د پاکستان د توپخانې له برید وروسته لږ تر لږه دولس کسان وژل شوي او اته دېرش نور هم ټپیان شوي دي. له بل پلوه د امریکا د ولسمشر مرستیال ویلي چې د هند او پاکستان جګړه له دوی سره تړاو نه لري، او له همدې امله په کې هیڅ مداخله هم نه کوي. هغه وایي هند برید وکړ، پاکستان ځواب ورکړ، دواړه هیوادونه باید په سړه سینه فکر وکړي. د پاکستان او هند جګړه باید اټومي جګړې ته وانه وړي، که داسې وشي نو ډېر زیان به وشي. د امریکا مرستیال ولسمشر وویل موږ د دواړو هیوادونو په جګړه کې مداخله نشو کولی، خو امریکا کولی شي د ډیپلوماسۍ لاره غوره کړي. همداراز په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي هم ټینګار کړی چې هند او پاکستان باید له اټومي شخړې ډډه وکړي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو ته راغلاست وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم زموږ غږ له تهران رادیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشریږي چې د هر کله راشه پروګرام به واورئ او بیا به هم ویاړمنې میرمنې پروګرام واورئ. نو په آخر کې به هم مناجات تاسو ته خپور شي او موږ هم له تاسو څخه خدای پاماني کوو. الله مو مل شه.
کلا
راشا
په هر څه کې ننداره د هغه مخ کړم چې له ډېرې پیدایۍ نه ناپدید شو. د تهران راډیو در کله راشه د پروګرام قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د خوشحال خان خټک په دې شایسته شعر سره راغلی او ستاسو په خپلو لیکنو او غږیزو پیغامونو مشتمل هر کله راشه پروګرام سره. دوستانو په نننی هر کله راشه کې زه فاطمی او زما محترم همکار
عبدالمجید دورانی
یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یو. او لکه څنګه چې خبر یاست نن د اتم معصوم امام حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام د نیکمرغ زوکړې کلیزه ده. نو د خوشحالۍ په دې موقع تاسو ټولو ته مبارکي وړاندې کوم.
ډیره ډیره مننه فاطمه خور. زه هم تاسو ته او دغه شان ګرانو قدرمنو اوریدونکو ته لمینې ډک سلامونه وایم او همداشان د امام رضا علیه السلام د ولادت مبارکي درکوم. همداشان په هر کله راشه پروګرام کې د شاملېدو لپاره ګرانو اوریدونکو ته د هر کله راشه د واتس اپ د ګروپ نمبر اعلانول غواړم. نو ګرانو ملګرو در سره ویلي کې 00909 شپږ شپېته 1500 او 603 شپېته. همداشان پښتو 99@yahoo.com زموږ د ایمیل پته ده او د دې نه علاوه parstoday.ir/ps او iranradio.ir/ps زموږ دوه ویب سایټونه دي چې تاسو پکې مختلف قسمه خبرونه، سیاسي تبصرې، مرکه او د دې نه علاوه ادبي، کلتوري او دینی مطالب هم لوستلی شي، هم یې اورېدلی شي او هم یې کتلی شي. نو فاطمی خور که دی خوخی یو وڑا شاند ما بو که دا معمول مطابق کنه
بیخی می خوخه دا
بیا براشو لیکنو تا دخیر.
در کله راشه د ګلبن شایسته ګلانو یو ځل بیا درته هرکلی وایم او دا د استاسو لخوا را رسیدلې لیکنې را اخلو. محترم دوستانو، کمو په یاد وی په تیر پروګرام کې د شاغلی اجرالدین صاحب لخوا را رسیدلې د ښه ژوند اصول چې د قرآن کریم له آیتونو څخه یې راغونډ کړي دي نیمګړی پاتې شو. نو یوه برخه به یې نن د پروګرام په سر کې درسره وایي چې پردی مال د هغه د خاوند له اذن یعنی اجازه پرته مخوره. وایي غلط نمونه مسلمان ته مه اخله.
ډیر ښه.
بل وایي چې قوم پسې ټوکی مه کوئ. ځینی د ځینو نورو غیبت
مه کوئ.
او بل دا چې د مؤمنانو جاسوسی شیطانت مه کوئ.
ډیر ښه.
د ډیرو ګمانونو نه ځان وساتئ. بل دا چې په هر څه کې انصاف نه کار اخلي.
انصاف نه کار اخلي ډیر
لا. بیا وایي چې د سلام جواب په شایسته او دی او طریقې سره کوي.
ډیر ښه.
لمور پلار سره نیکی خیګنه کوي. د خپلوان او یتیم سره خیګنه کوي.
ډیر ښه.
ول غریب او مسکین ته خوراک ورکړه.
ډیر ښه.
بل دا چې پاک د ګنده سره مګړه
و. ډیر ښه.
او بل دا چې یتیم ته خپل مال ورکړی خو یې مخوری. ول صدقې خیراتونه ورکړی.
ډیر ښه.
او دا بلم دا چې وینا نیغه او سیده کوي.
سیده کوي. سیده
کوي. نیغ په نیغه کوي. وینا نیغ په نیغه یا سیده کوي.
او نو جزاک الله قدرمن اجر الدین صاحب ک مونږ په خپل ورځنی ژوند کې دا اصول خپل کو کنه. نو پرختیا چې هیڅ ستونزه بنوي
واقعا.
او نو د دې لیکنې یو وړ شان برخه بیا هم لخبرې دو پاتې شو. کوشش وکړو چې پراتلونکي هر کله راشه کې نشر کړو د خیره فاطمه خور اوس به لخواسته میوند ولسوالۍ د ګران علي محمد احسان صاحب د خواسته غزل ولولو. وایي وی زما د زړه او د اری تشبیه یو ده. زما د زړه او د اری تشبیه یو ده. ستا د مخ او د ډیوی تشبیه یو ده. زلفی واړه و دل مر مخ دی نیولې. ستا د زلفو او د شپې تشبیه یو ده. او توپیر نه لري دا دواړه خور او ورور دی. د مکتب او مدرسې تشبیه یو ده. او خیال یې ساته او کنه اختیار مخبل ده. خیال یې ساته او کنه اختیار مخبل ده. د وطن او د ادې تشبیه یو ده. او د مین ده او هغه باندې مینه. د احسان او د هغې تشبیه یو ده.
د وطن او د ادې تشبیه یو ده. ډیر په زړه پورې غزل دی احسان صاحب. نړۍ مننه. او بیا به هم د داسې خو لیکنو په تمه یو. عزیزانو دلته یوه دمه کوو او بیا به راشو ستاسو نورو لیکنو ته.
چې سلیکم د محمد پکې خبره راشي. چې سلیکم د محمد پکې خبره راشي. ګرځم په کاڼو کې په لاس مې ملغلره راشي. زما په زړه باندې ستا نوم لکه وګمل ولګي. زما په ژبه ستا درود لکه شکر راشي.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. دا شعر خو لکه چې د درویش دورانی صاحب دی.
او کنه بالکل د استاد دورانی صاحب په دې خسته شعر سره یو ځل بیا د ملګرو لیکنې راخلو. فاطمی خور د مولوی غلام حبیب لبیب صاحب دا را ډالې کړي شعرونه کست خوخه مووی نو تاسو ولولې. البته عنوان یې دی افوا غوارم.
وای چی د خلقت چی د خلقت لمقتزی وم په ګوشه کې روان. چی د خلقت لمقتزا شاید بی. بیا د دې لپاره چې په عربي کې بیا یا
الف چی
او الف وای چی د خلقت لمقتزا وم په ګوشه کې روان. هدف بی پاته د هوس وم په تیارې کې روان. وای چو تان د څنګه د ځواني می خواهشاتو پریکړي. چو تان د څنګه د ځواني می خواهشاتو پریکړي. قسم په خدای چې وم د ځان په ویرانه کې روان.
ډیر
ولتا ته می رب کړي ډیر دعاګانې که قبول یې کړي.
امين.
تا ته می رب کړي ډیر دعاګانې که قبول یې کړي. نور می یا رب د رحمت کړه په سایه کې روان.
امين امين.
وای چې هدف مو یو دی خو د هر یو د لار جلا.
هدف مو یو دی خو د هر یو د لار جلا.
یا الله ټول کړه د جانان د رحمت پل کې روان.
ډیر ښه.
ولبیب رازیم یا الله ته هم رازی شرانه، لبیب رازیم یا الله ته هم رازی شرانه، خو اف غواړم چې د ګنایم زمانه کې
روان، خو اف غواړم چې د ګنایم زمانه کې روان. ډیر په زړه پورې کلام دی مولوی صاحب، په کلم مو برکت شه. فاطمی خور ڈاکٹر ذبیح اللہ اقبال صاحب لکھی چھے، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ وی لیدی، وی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم با کل نا کل لخپل و ملگرو یعنی صحابہ کرام سرا ٹوکے کولی، وی دا ٹوکے ابس یعنی بے گٹے نوے، بلکہ پکے یو مهم حکمت وو، زکا چه ده رسول الله مبارک جلال او روب او احترام دوم رضیات وو چه اصحابو نشو کوله لحق سر پخلاس زده خبری وکڑی. نو رسول الله مبارک با ٹوکی کوله چه حقوی لزان سر بی تکلف کڑی ترسو ده دین خبر پخطو گا زدکڑی او تبادله شی. نو بیاوی چه دا خی چه دا خ انسان ٹوکی هم دا یو مقصد او حکمت لپاره وی که څه هم نور خلک نه درکوي.
واقعا ډیر غوره خبره مو راسته ولې د محترم ډاکټر صاحب، دا بیخي رښتیا خبره ده، ځکه چې د رسول الله مبارک پشان هستی چې هیڅ کار او حتی خبره هم د خدای تعالی له امر او اجازه پرته نه کوي. بی ځایه او بی هدفه ټوکې ټکال خوې له شخصیت سره بیخي نشي
نه خای. بالکل
نړۍ مننه کوو د قدرمن ورور محترم ډاکټر صاحب او ستاسو سره د داسې نورو لیکونو په تمه یو. ماجد صاحب کدی خوخه بی یو وړه شان دمه وکړو او بیا به راشو غږیز پیغام.
بالکل می خوخه ده. یو ځل بیا درته هرکلی وایو ګرانو قدرمنو اوریدونکو او غږیزو پیغامونو کې د جمیل حسین صاحب د ښکلې مداحي به وورو چې د حضرت امام رضا علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په مناسبت یې رالیږلې ده.
مبارک شا ولادت یا رضا، مبارک شا ولادت یا رضا، چه آغاز د سر آغاز دے داخل کا دیا مولا، مبارک شا ولادت یا رضا، مبارک شا بہنا ایکڑو آدم، مقصد و د ختم بہنا ایکڑو آدم، مقصد و د ختم، مقصد و د ختم، پست بیا لہغ اعظم د قربا د یار زا، مبارک شا مبارک شا ولادت یار زا، مبارک شا مبارک شا ولادت یار زا، تجلواد هاغ نوری چهرشی سر حضوریه، تجلواد هاغ نوری چهرشی سر حضوریه، چهرشی سر حضوریه، هر زبان کے ہم مذکور یہ دس پاد یا رضا، مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا، مبارک شه مبارک شه ولادت یا رضا پو دربار د عالمونا ټول کوي د صفاتونا پو دربار د عالمونا ټول کوي د صفاتونا ټول کوي د صفاتونا ڈیرو یو لال مار دونا کرمات یا مولا مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا رچرگان کا وصلت چتا کڑیم عادت رچرگان کا وصلت چتا کڑیم عادت چتا کڑیم عادت اس ہم وا کمر ہمت پوہر ماد یا مولا مبارک شا مبارک شا ولادت یا مولا مبارک شا مبارک شا ولادت یا مولا ہم فرمان یہ ہم قرآن یہ ہم وجے پو ان سو جانیے ہم فرمان یہ ہم قرآن یہ ہم وجے پو ان سو جانیے ہم وجے پو ان سو جانیے لا علام قدر دانیے دا عظمت یا مولا مبارک شا مبارک شا ولادت یا مولا مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا دید ورز د خوشالی دے مواب درتا عرضی دے دید ورز د خوشالی دے مواب درتا عرضی دے مواب درتا عرضی دے ہم پتا مت سلی دے شپ آدم مولا مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا مبارک شا مبارک شا ولادت یا رضا یا علی ابن موسیٰ رضا
جزاک اللہ محترم رور جمیل حسین صاحب یو ځل بیا هم تاسو ته او هم نور ټولو اوریدونکو ته د حضرت امام رضا علیه السلام د ولادت په مناسبت مبارکي وړاندې کوم
او خپل دعاګانو کې به موږ غواړو همیشه یاد ساتي جمیل حسین صاحب په مشهد کې اوسیږي د امام رضا علیه السلام د روزه په خوا کې نو جمیل حسین رور چې حرم ته ورځي نو موږ به غواړو خامخا په دواګانو کې یادای او همدې سره د نننی هر کله راشه وخت هم پای ته رسی د ټولو محترمو اوریدونکو همدا شان د خپلو شعرونو لیکنو او پیغامونو لاره په پروګرام کې د شاملېدونکو دوستانو هم مننه کوو فاطمی خور کتا سو اخیری کې سو ویل غواړم نو بسم الله کې
نو موږم لخپل ځان لخوا او لتا سو لخوا قدر منو اوریدون کو ته د حضرت امام رضا علیه السلام د یو ځل بیا مبارکی ویلو پاترس کی په دې ځای د قدر منو اوریدون کو له حضور اجازه غواړو
د الله پامان
وی آر منی
میرمنی.
د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو په دې شیبو کې زه فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایران د ویاړمنو میرمنونو ملړې لنننی اتلسم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یم. دغه مطلب د یوې ایرانی ورزشکار میرمنې هاشمیه متقیان معرفي کول ته بیل دی، هیله ده چې تر پای را سره ملګرتیا وکړئ.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، اراده او زیار هغه ټکی دی چې د پرکوټو انسانانو په ژوند کې یو بل ډول رنګ او انداز لري. هغه کسان چې هر یو یې په وړاندې مشکلاتو او نظرونو په مقابل کې د خپلې شاوخوا دنیا اتلان دي. په دې منځمان کې ډیر دي هغه مالونان یا پرکوټ کسان چې توانېدلي دي په مختلفو اجتماعي، علمي او سپورټي ډګرونو کې بې مخینې بریالیتوبونه ترلاسه کړي. د دغو بریالیتوبونو یوه څرګنده بېلګه په پارا اولمپیک لوبو کې لیدلی شو، هغه چې ایراني پرکوټ لوبغاړي په کراتو میډلونه ترلاسه کړل او د ایران درې رنګه بیرغ د نورو هیوادونو له بیرغونو له لوړ وځلیده. که څه هم تر دې دمه ځینې پرکوټ کسان د بېوسه او کمزورو په توګه ګڼي او له یو پرکوټ سره سم چلند نه کوي، خو په عین حال کې د دغو کسانو په زړونو کې د امید رڼا سخته روښانه ده او د بریالیتوب د ترلاسه کولو لپاره هڅه کوي. د رنیو پرکوټو ځوانانو وړتیا اولولا داسې ده چې د بندیزونو په شرایطو کې له ډیرو کمو امکاناتو سره سره توانېدلی دي په نړیواله سویه ډیر زیات بریالیتوبونه ترلاسه کړي.
د ایران د اسلامي جمهوریت یوه پرکوټ لوبغاړی میرمن هاشمیه متقیان معرفي وښودله چې له پرکوټوالۍ سره سره د استقامت، هڅې او زیار په سیوري کې څوکې په یوې بلې پسې فتح کړې. هغه د نیزې د شړلو او د ډیسکس تروویا د شړلو په دوو څانګو کې په لوبو کې ایرانۍ پرکوټ لوبغاړې ده. میرمن متقیان بریالۍ شوې ده د ټوکیو په 2020 کال په پارا اولمپیک لوبو کې د نړۍ د ریکارډ په ماتولو سره د نیزې د شړلو په څانګې کې د سرو زرو میډال وګټي. دغه میډال په پارا اولمپیک لوبو کې د ایرانی میرمنې په لوبو دوو څانګو کې د سرو زرو لومړنی میډال دی. میرمن هاشمیه متقیان په 1915 مریز کال کې په اهواز کې زیږېدلې ده. هغه یوه او یا فیصدی پر کوټه ویاړمنه میرمنه ده چې د هغې پلار ویلډر دی او د مور هم د کور چارې ترسره کوي. میرمن هاشمیه د اهواز خار دغه جنۍ د اهواز د تر ټولو جنوبي سیمې لاشیه سیمې بچی ده. میرمن هاشمی متقیان چې له ټوکیو اولمپیک لوبو څخه د اتلولۍ د سرو زرو مډال ډالۍ کړ، په خواخوږۍ جنوبي لهجې سره په خوندورو انداز سره وایي: زه د 1915 مریز کال د غبرګولې په لومړۍ نیټه زیږېدلی یم. تر یوه کلنۍ پورې مو هیڅ مشکل نه درلود. زما پر کوټوالۍ په یوه کلنۍ کې د ماشومانو د ګوزن د واکسن په پیچکاري کولو سره پیل شو. علت یې همدا و چې د زکام په وخت چې تبه مو درلوده راته دغه واکسین پیچکاري شو او یوه ورځ وروسته مو یوه پښه او بیا په ورپسې ورځ مو دوهمه پښه سخته او فلج شوه. البته په فیزیوتراپی سره مو خی پښه تر یوه حده ښه شوه، خو کین پښې مې له لاسه ورکړ. د تل لپاره بې حرکته پاتې شوې. دغه پښه لامل نه شوه چې ګوششم او سټرس پر ما غلبه وکړي. د زده کوونکي په پړاو کې د بدني شرایطو په دلیل و نه توانېدم له ماشومانو سره لوبې وکړم. معمولا د سپورتي کلاس د سپورتس د معلم په وړاندیز سره مو د شطرنج څانګه خوښه کړه، خو دغه څنګه زما لپاره د یو لمبر ګټل وو او همداشان چې ګروانه بامه انرژي مو نه تخلیه کېدله. د میرمن هاشمیه ویلډر یا جوشکار پلار د هغې لپاره یوه وسپنیزه اسا جوړه کړه چې له کلونو راهیسې له هاشمیه سره مرسته کوي. جالبه خبره دا ده چې دلته هاشمیه په هغې اسا سره له خپلو دوستانو سره لوبې کولې. وایي دومره انرژي درلوده چې د لوبو په وخت به هره ورځ یوه امسا یا لکړه ماتوله د خپلو پښو تر څو چې په خپلو پښو کې ودرېږي. په ښوونځي کې د هغې معلمه میرمن فرجزاده د هغې لپاره یوه لرګینه امسا برابره کړه او په هلال احمر کې د ټولنې د هغې خور هم یوه جوړه طبي بوټان میرمن هاشمیه د دغې پښې په باب وایي: کله مو بوټان په پښو کړل ګواکې ټول دنیا ماته راکړې. له درې ورځو وروسته مو لرګینه اسا لیرې وغورځوله او وتوانېدمه په لاره کې لاړه شم او حتی د ملا کوژوالی کړوپ شونه هم مو لا کمه شوه.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، هغه مهال چې میرمن هاشمیه کابو اتلس کلنه وه، یوه ورځ د بس په تمځای کې منتظره وه چې خپل ښوونځي ته لاړه شي. لوبغاړي انجونې دغه پرکوټه ویني، د دوی لارښوونه کوي او د معلولانو یعنی د پرکوټو ټولنې په لور ورځي او سپورټ یعنی ورزش په جدي توګه تعقیبوي. هغه وایي له هماغه لومړنۍ ورځې چې د ټیسټ لپاره هغه کلب ته ورغلم، نو له هماغه پیله مو ډیر زیات زیار وویسته. په لومړنیو دو کلونو کې مو د پرکوټو لوی په والیبال کې فعالیت کوو. البته لکه څرنګه چې د بدن فزیکي وضعیت مو دومره ښه نه وو او د آسیا په پارا اولمپیک لوبو کې زما په نسبت د سیالۍ اوږده لسونه سبب شول د پیغلو له انتخابه پاتې شم، نو انګیزه مو له لاسه ورکړه. خو بیا هم له سپورټي ډګره لیرې نه شوم. د خپلې مربي یعنی منیجرې یا معلمې په هڅونې سره مو په درویش کلنۍ کې د اتلټکس لوبو له ټیسټ وروسته دغه څانګې ته وارده شوم. اتلټکس لوبې زما لپاره یو نوې دنیا وه او چاپیریال مو یې خوښ شوی و. دا چې په دغه سپورټي څانګه کې هر څه په ځان پورې اړونده دي، په خپلې انرژۍ او توان آواز باندې تکیه کوي، نو انګیزه مو دوه برابره شوه چې له هیڅ حدسې مو ډډه ونه کړه. اتلټکس لوبې ډېرې څانګې لري چې ما پکې د نیزې شړلو څانګه خوښه کړه.
میرمن هاشمی متقیان د ټوکیو په پارا اولمپیک لوبو کې پر سرو زرو مډال سربیره نړیوال ریکارد هم ځای پر ځای کړ. هغه پر مشق او بیا بیا تمرین باندې ډیر ټینګار کوي او په کراتو دغه کلمې په خدای باندې د توکل ترڅنګ تکراروي. که هر کس لمهغه شونځي څخه د ځان لپاره یوه موخه وټاکي او خپل لار مشخصه کړي، نو هیڅ امکان نه لري چې د کار په بیا بیا کولو او مش سره خپل هدف ته ونه رسیږي. حتی که ناکام هم وشي، نو باید بیا هم په خدای توکل وکړي او بیرته هڅه وکړي. یوه حرفوي لوبغاړی له ډیرو شیانو تیریږي څو دې ځایګې ته ورسیږي. مثلا زه په خپله زما خپلې باطني ګروهنې په اپوټه ده چې له یو ځای کېده او تګ راتګه لیرې شوی یم څو هغې موخې ته چې زما په ذهن کې ده ورسیږم. پزلونو داسې وشول چې د سهار ویشتیا لپاره د ساعت د جوړېده له وخته مخکې بیداره شوم او د دې په ځای چې ووایم اوس 15 منټه لا زیاته ویده شم او پلمه جوړه کړم، له کټه راپورته شوم او رزمو پیل کړه. هغه سپارښتنه او انګیزه چې د میرمن متقیان په خبرو کې شته دي په عمل کې لیدلی شو، ځکه چې نتیجه یې رنګ په رنګ نړیوال مډالونه ترلاسه کېبلی دي. هغه وایي ډېرې میرمنې شته چې سره له دې چې سالم بدنونه لري، په یوې پلمې سره په هیڅ یوې موخې پسې نیزي او داسې ډېری کسان هم شته چې د یوې پښې له امله یا حتی مادرزادۍ له پرکوټوالي سره مخامخ دي. د کور په کونج کې غمجن ناست وي، خپه وي او فکر کوي چې دنیا آخر ته رسېدلې ده، په داسې بڼه کې چې واقعا داسې نه ده. اراده او زیار دغه ډول ذهني تصورات ساري او لامل کېږي هڅې زیات کړي او په خود کې شو. دا هم باید ووایو چې ډیر پرکوټ کسان د جانبازانو او پرکوټو کسانو له مخصوصو لوبو خبر نه دي چې باید اطلاعات یې ورسول شي څو دوی هم دغه ډګر کې حاضر شي.
خواږو دوستانو، دغه ویړمنه بریالی ایرانی میرمن په دې انده چې هیڅ ډول پرکوټوالی په وجود کې نه ویني، ځکه سالم بدن او عقل لري او له هغو سالمو کسانو سره چې په لاره ځي هیڅ فرق نه لري، او شاید په خپلو پښو کې موجوده کومه نیمګړتیا ولرل شي خو دا موضوع هیڅ نه کوي. د هغې دغه جمله ډیره د پام وړ ده چې وایي خدای تعالی کله چې له چا یو شی اخلي نو هغه ته لا زیاتې ځانګړنې ورکوي چې څو برابره لا ښې وي. زه تل د خدای په درگاه کې په لمانځه کې شکر ادا کوم او وایم ممکنه ده خدای تعالی له ما یوه پښه اخیستې ده، خو زما په بدن کې نوره په سلګونو ځانګړنې پنځولې دي چې له هغوی تر ټولو ښه زیار او هڅه ده. د ایران دغه پرکوټه لوبغاړي له هغو ډیرو مشکلاتو او محرومیتونو سره سره چې لري البته خپل هدف ته رسیدلی ده او خپل خوبونه یې په حقیقت بدل کړي دي، څو ثابته کړي چې پرکوټوالی او محدودیت نه دی او انسان په هر ډول شرایطو کې له لوړو رتبو ته رسیدلی شي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای په امان.
جان و ای جانان من، ای عشق جاویدان من، نامت تنین انداز شد ایران من، ایران من. تاریخ از روز ازل شعری که میخواند توی، آن سوی برد و باخت ها نامی که میماند توی. ایران با تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، با تو هستم در غم و شادی. که در هیاهو گل کرد چون سیاوش، بغنوس میتوان شد در شعله های آتش، در پیچ و تاب طوفان دریای سربلندیم، از موجها بپرسید با صخره چند چندیم. بعد از هزار و یک شب با همتی دوباره، در صحنه میدرخشیم با یازده ستاره. تو هم پیمان شدم زیباست، عشق تو در سینه پا بر جاست، با تو فردا شکل یک رویاست. ایران این صدای سرخ آزادی، عاشقی را یاد ما دادی، در غم و شادی
المانزنی خدایا کله چې ځان ته وګورم وایم تر ما هس کېرلې څوک دی کله چې تا ته وګورم وایم تر ما ښاغلی څوک دی کله چې سترګې ځان ته واړومه وایم چې بد تر ټولو خلکو یما خو چې له ځانه یو پل وړاندې ولاړ شم د عرش له بامه د ځان سیل کړم خدایا په سر کې اوبه لرم په زړه کې لمبه دننه ناز لرم د باندې اسره په داسې سمندر ګډیم چې ساحل نه لري په داسې خوږو خوږمن یم چې درمل نه لري سترګې مې داسې څه ته زیرې دي چې ژبه یې توان د ویل نه لري دښنه وایي چې دا مان ویل ناسم دی څوک چې سترګې د لید نه لري لمر ګرم دی Thank you.